Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم له همدې شی به د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پات ورسیدې او د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نوریاس نوری هم د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځن وی ورځ د دیار له سوات نوی یوم هجری المریس کال د لړم یا عقرب د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 د اکتوبر د میاشتې څلیرشتمه نیټه ده. و په ریچ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د بایومټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې داسې سولیز جوړ جاړي ملاتړ کوي چې په دوه په دې هیواد کې تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې خوندې شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي ډاډ ورکوي چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. روسیې ویلي له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are.
بله شکه کله چې د انتخاباتو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. زه د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې لزغمه کار واخلي او آرام اوس چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15مه د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون کوي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کې بیلی هاتسن ډاډ ورکړی چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هاتسن پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبرلون ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایږي.
We will have an RSM meeting but we will also talk at
موږ د غوسم لاټل ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو. خو موږ به همدارس د ناتو د نه وشتو غړو په غونډه کې هم پر افغانستان خبري وکړو. زباید وایم چې موږ پر اتلونکو کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو تکافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله شراکت ښه ملاتړی بللی او له هغې مننه کړې ده. جان باس په یو ټویټ کې لیکلي، زه خوښ یم چې صلاح الدین ربانی په تیله چې د خپلې کورنۍ دود به ژوندی ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي. ربانی پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه. هغه د خپل استعفا رسمي مکتوب په ټویټر خپور کړی دی. د مکتوب په پای کې په مکتوب کې لیکل شوی چې د اوسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلام نه غني، خو د افغانستان خلکو ته سیاسي خدمت جاری ساتي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون د دې خبر تر خبرې دوه وروسته پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ربانی استعفا منلې ده. روسیه ویلی چې له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل. کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې ښار دی. د روسیې او بخی ای کوبانی ده سوریه په شمال کې اند ترکیه پولې ته نږدې پروت ده. د روسي دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې پوځي پولیسو په کوبانی کې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلې او د خپل ماموریت هدف ته د رسیدو لپاره پر ګډو هڅو غږېدلې دي. تر دې اقدام مخکې انقره او موسکو موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه به د ترکیه پولې ته نږدې سیمو لري شي. د ترکیه او روسي ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسي او ترکیه ځواکونه به د سوریه په شمال کې د ترکیه پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې ګډې ګزمې کوي څو ډاډ ترلاسه شي چې کورد ملیشه ځواکونه له هغو سیمو ووځي. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کانفرانس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF treaty.
There was low the control په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسط کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون اوړي. روسي په 2001 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف ځواک په تړون کې خپل غړیتوب وزنداو، خو ناتو تړون غړي هیوادونه ورته متحد دي. ستولتنبرګ د غرض وویل چې د وسلو کنټرول داسې ستونزه ده چې یوازې روسي برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې خطرناکو مزایلو ټکنالوژي خپروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارې چې پوری نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوی دی. پولیسو پرون دغه لارې له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې و چې دغه لارې پوری نښتې کانټینر د سمندر لارې آیرلند ته لیږدول شوی و، خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورت فلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د تورک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې د کانټینر سره یو 25 آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو یې ښځې او سړی دی. لکلون رئیس غیر قانونی کډوالو بریتانیا ته رسیدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 50 چینایانو مړي وموندل چې په یو لاری کې دننه یې سا ورکړې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون بنندې بایومټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د داسې سوله ییز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو راسته راوړنې خوندي شي.
What we need is a deal which in a credible way preserve the gains we have made in Afghanistan for the
نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډیر خدمتونه کړي دي.
خوشی شولې په دې کې لکه کویان شو دې کې ډیره همکاري خلکو سره کړي دي، بلغه ډیر کارونه کړي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې بعد سوریه په شمال کې د ترکیه د وروستي پوځي یرغل او د وروستو انکشافاتو په باب واوري. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې بایومیتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک شرکت ته چې یو جرمني شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره قرارداد کړی سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیه بهیر باید نن سهار پیل شي. نور جزئیات افرش جلال زیوړند کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پراساس د سبڅو رایو د تصفیه بهیر پیل شي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پراساس رایه چولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پراساس اچول شوی رای تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درمالو که در داده که روان ده تصفیه
در تکون خپلواک کمیسیون در درمالو که شرکت ته هدایت وکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 تر سره شوه. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاو. دا لاندې معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې د داسې سولې ایز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. ینس ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ رسمي غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې دغه راز د افغانستان موضوع د سیو مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران هم د بلجیم پلازمینه بروکسل کې سبا په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی له بروکسل د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې نور حال راکوي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د 13 کلونو لاسته راوړنې وساتي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي.
What we need is a deal which in a credible way preserve the gains we have made in Afghanistan for the Afghans.
هغه چې موږ ورته ارتیا لرو دا سه تړون دی چې په معتبر ډول د افغانستان د خلکو د خزو د ژورنالستانو او هر هغه چا لپاره چې پر دیموکراتیک آزاد افغانستان باور لري زموږ لاسته راوړنې وساتي. همداراز د تروریزم پر ضد زموږ د مبارزې لاسته راوړنې خوندي کړي ځکه افغانستان ته زموږ د تګ دلیل له نړیوال تروریزم سره مبارزه وه. ستولتنبرګ وویل دوی له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي خو طالبان باید په رښتینی ډول څرګند کړي چې د مصلحت منلو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استاد زمي خلیلزاد سره وکتل او وی ویل چې دوی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روزنې مشورې او مرستې د اوږدمهاله ماموریت ملاتړ کوي. خلیلزاد نه ځله د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دی. دواړه خواوې سږ کال د سولې تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوې وې خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر کې هغه پروسه ودروله. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبې په ورځ په کابل کې و. هغه وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې یوې معاملې ته ورسیږو، خو تر اوسه یوه چارواکی هم نه دی ویلي چې دوی به کله دې هدف ته ورسیږي. وسلوال طالبان هم تر اوسه د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران او د هغوی شریکان به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه وکړي. هغوی به د سولې پر بحث سربیره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا غښتلي کولو د څرنګوالي په اړه هم بحث وکړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی. په 2013 کې ناټو ویل چې تر 2024 پورې به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل کړي. د دې ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ډیری پیسې د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي. دا مهال په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ مأموریت په چوکاټ کې د 9 دیرش هیوادونو څخه شاوخوا 12 زره پرسونل شتون لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجی او شپاړس دقیقې دي او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکن کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونې په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دی اړه راخیستل چې په کې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې روسته له لاسو میاشتو او نه پړاوه. د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پکن کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیله ده. طالبانو په خوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکن په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغانی غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکن د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سهیل شاهین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکن د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې ډیلی ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا کې چې شاید د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویلي کې کچرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي توپ له خطر سره مخامخ کړي.
نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونه پر دې سربیره چې په افغانستان کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر لري، د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې هم په افغانستان کې په مختلفو د ښوونې او روزنې، روغتیا، بشر حقونو او پراختیا په ګډون په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې خدمت سرته رسوي، البته له 2 لسیزو را په دې خوا. خو آیا د ملګرو ملتونو دا خدمتونه د افغانستان د خلکو لپاره اغیزمن دي؟ افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ او تر خوای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هڅې په کومه برخه کې ډېرې مهمه دي؟ امید زهین مل ورته انکتنه کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یونامه په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه خپل فعالیت پیل کړ. خود څلور او یا کال وړاندې نورو ادارو په ډیرو نورو برخو لکه د بشر حقوقو، روغتیا، معرف، کډوالۍ او نورو ټولنیزو څانګو کې کار پیل کړ. په افغانستان کې د یونامه ماموریت ازادي راډیو ته په یو رسمي را لېږل شوي برېښنالیک کې لیکلي د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یونامه چې نورې ټولې ادارې تر رهبرۍ لاندې فعالیت لري د څلور اهدافو لپاره کار کوي. د دې دفتر د معلوماتو پر بنسټ یونامه د افغانستان له خلکو، حکومت څخه سولې او ثبات ته د رسیدو، د شخړې مخنیوي او حل، د افغانستان د ونډې اخیستنې د زیاتېدو، ټولنیز یووالي، همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا او د اغېزمنې حکومتوالۍ په برخو کې ملاتړ کوي. سرچینه زیاتوي دوی په ټول افغانستان کې حضور لري او خپلو فعالیتونو ته د 3 دفترونو په همکارۍ د 1211 کارکوونکو په مټ 433 افغانان او 310 بهرني دي دوام ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا WHO او د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP هغه برخې دي چې په دې راپور کې فعالیتونو ته کتنه شوې. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د دوی د فعالیت اصلي هدف د افغان کډوالو بیرته راستنیدنه او تر خوای په کور دننه بي ځای شوی او ته د خدمتونو وړاندې کول. په افغانستان کې د دې ادارې وایان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل له 2002 میلادي کال راهیسې نږدې 6 میلیون افغان کډوال خپل وطن ته راستنه شوی چې دوی مالی ملاتړ کړي. خاغلی فرهاد وای په کور دن هم د بی ځای شوی لپاره یو ان ایچ سی آر کار کړي او لرختیا او خوونی سربیره ورته په هغه سیمو کې د میشتیدنې زمينه برابر کړي چې ورته کډوال شوی دي.
نو تقریبا شاوخوا کې هر کال کې تقریبا 3 میلیون ډالر د خلکو سره بیرته کله چې بیرته راځي د خلکو سره مرسته کوي. او که مثال توګه د توای ما په 2014 کال کې تقریبا 400,000 کسان یا کډوال به تخپل وطن ته راستنه شو او د یونیسیال خو هر یو کس تقریبا 400 ډالر امریکایی ډالر هر یو چاته مونږ ورکولې وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف له اویا کلو رئیس افغانستان کې فعالیت کوي او اصلي هدف یې د افغان ماشومان د حقوقو تضمین او ساتنه ده. خو په افغانستان کې اوس مهال یونیسف څومره ماشومان ته لاسرسی لري؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایان فریدون اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یونیسف توانیدلی چې له زده کړو پاتې شویو 3.5 میلیون ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او تر خوای په ډیرو نورو برخو کې د افغان ماشومانو لاسنیوی کړی دی.
خوارزاکۍ کې د افغانستان تقریبا 2.5 میلیون ماشومان اخته دي چې دغه 2.5 میلیون ماشومان د یونیسف د پوښښ لاندې دي، یعنی هغوی ته خدمات ورسول کیږي. یونیسف هر ماشوم ته هر ګرمنګ د سنوي چې په یو ولایت یا په یو ساحه کې په مشخصه توګه کار وکړو یا هلته کوم ارقام ولر دغه ماشومان سره موږ کار کوو، موږ هر چې چې هر ماشوم دی تر 18 کلنۍ پورې موږ هغه ته رسیږو.
WHP په افغانستان کې د سرکو د جوړولو نه رانیولې په مکتبونو کې د تیارو خوړو توزیع د کار پر وړاندې د خوراکي توکو مرسته پاره کې سرکونو جوړول او پاره کې کارزونو پاکول پاره کې د کانالونو جوړول د پول او د پلچکو جوړول اته په ځینې سیمو کې د خوندزو لپاره د تعمیرونو جوړول د هټو لغه فعالیتونه د 1500 کلونو کې WHP په افغانستان کې تر سره
کړی او ادامه لري. که څه هم ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپورونو کې په افغانستان کې قحطی او خوراکي توکو ته کم لاسرسي د اندېښنې وړ بللي، خو له نږدې 500 کلونو راهیسې د WFP یا د خوړو نړیوال سازمان تر نوم لاندې یو اداره افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی توانېدلې په ډیرو لرې پرتو سیمو کې خلکو ته خوراکي توکي برابر کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي او ټولنیز فعالیت په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي. یو شمیر شنون کې وای له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومتونو او ترخوای د ملګرو ملتونو د استادو نه هماهنګي د افغانستان په ادارو کې کم ظرفیت او ترخوای د لومړیتوبونو په پام کې نه نیول سبب شوي چې هغه ډول چې اړینه وکار ونه شي. خو په نورو برخو کې بیا فعالیتونه د پام وړ او لاسته راوړنې لري. د سیاسي چارو شنونکو محب شریف
په ټولیزه توګه زویل شم چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو او مختلفو څانګو په افغانستان کې شتون د افغانستان لپاره لاسته راوړنې درلودي، سره د دې چې په داسې اندازه نه وي چې د افغانانو اړتیا او فرصت او دلته وخت شتون درلود او باید مشترک کار اخستای وای.
بلور ته بیا هم افغانان وایي ملګرو ملتونو روغتیا، معرف، کډوالۍ او خوراکي برخې سربیره په نورو ټولنیزو برخو کې د پام وړ کار کړی دی. د ننګرهار د کامی ولسوالی اوسیدونکو ببرک او د کابل اوسیدونکو محمد یونس.
ملل متحد په افغانستان کې لګتر اوسه پورې ډېر کارونه کړی دي. بندونه شو دا لاري کوسی شو په دې کې کویان شو دې کې ډېر همکاري خلکو سره کړی دي. ډېر کارونه کړی دي
والا خدا ملل متحد خدا جنگونو په وخت کې طالبانو په وخت کې د مجاهدینو په وخت کې همدا ملل متحد و چې نام بیانو ته کارتونه وو د ملل متحد کومک هماغه مانه تسهولې دي.
خو یو شمېر نور هیوادوال بیا پر دیني وکه کوي چې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستې د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د یو شمېر کډیو جیبونو ته تللي او د هغوی ژوند یې ښه کړی دی. موږ کوښښ وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیت په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبرې ونه کړي. خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ځل د ملګرو ملتونو په کارونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی وویل، په اوسنۍ نامطمئنه فضا کې د بشر حقونو د نړیوال میثاق د ژمنو ترسره کول د دې اړتیا پیښوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسې اساسي وظایف او کاري پروسې له سره وکتل شي.
مخکې په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کارونو ته کتنه وکړه. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت ویلي چې له انقرې سره د مزایلو دفاعي سیسټمونو پر معاملې خبرې کوي. فرشته جلال زی جزئیات اوروي.
سره له دې چې واشنگټن په مکرر ډول ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیسټم ایس 400 ناخلي، خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیې سره د دې سیستم پر بل سودا خبرې کوي. د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیې سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالي اړخ او د لیشت پر مهالویش بحثونه روان دي. ترکیه د ناټو غړې ده. د هیواد اول وار روان کال په جولای کې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ. د دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د F-15 الوتکو له سیستم وباسي. د امریکا متحدو ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم S-400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي. هغوی اندېښنه لري چې حتی له دې سیستمه کېدلی سي چې د امریکا د F-15 الوتکو پر ضد کار واخیستل سي. دا سیستم د امریکا F-15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کېږي. د امریکا متحد ایالات وایي چې روسیه کولای سي چې د 400 دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډېر حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړي. خو د ترکیه حکومت ویلي چې په نږدې وخت کې به له روسیې د خپل پوز لپاره سل پوځي الوتکې واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 22مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو په یوه خبري غونډه کې ویل چې انقره او مسکو به په خپلو کې پوځي همکاریو ته دوام ورکړي. اردوغان ویل چې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 پر جزئیاتو کار روان دی او د اړتیا وړ مواد یې ترکیه ته استول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د سوریې له شمالي سیمو څخه امریکایي ځواکونه باسي. دې ته په پام د روسیې او ترکیې د جمهور رئیسانو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه ورستۍ خبرې داسې انګېرل کیږي چې په سوریه کې به د دریمګړي په توګه د روسیې رول لا پیاوړی کړي.
او وسمه یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو مهم منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي ترڅو وکولای شي چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. د روسیې ویلي له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د هیواد پوځي پولیس د افراط سیند د سوریې د کوبانی ښار ته رسیدلی دي. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري. او د برتانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارې چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برتانیا ته داخل شوی.
د ژوند رنګونه.
نوم معصوم جان معصومی د خوست ولایت څخه یم.
خپل فیسبوک لری؟
لرم. فیسبوک زه استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک زه هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
اره ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړ کنه اتمن یو څه وخت ضایع کوي. یعنی یو څه وخت دومره زر ځای کې دا به خبره پوي نشه. کله کورانه څخه په پښتنه وکړی چې پلانای چیرته دی څه کوي، نو چا خبره دا خبره به درته وکړي چې بس هغه دی او فیسبوک دی، نه له ښه خبرېږو او نه له بده خبرېږو. ناتمن بیکاره خلک چې بوختیا ونه لري فیسبوک ته ډېر وخت ورکوي.
داسې کوم څوک خو به نه پېژني چې خپل کار د فیسبوک لپاره وروسته پاتې
د فیسبوک لپاره اول خو باید زه ځان په اړه درته وایم، داسې له ما نه هم ډېر شوي دي چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي وي که نه، بیا وروسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډېر زر سرته ورسوم. نو زما په څېر به نور ډېری ځوانان وي چې د فیسبوک په وجه مهم کارونه ترې پاتې وي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپلم.